وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کړی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادۍ رادیو مجله درته وړاندې کړو، خبرونه او څو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوو. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. د ایتالیا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې لا ډیر وخت دی چې وای په افغانستان کې د ایساف ماموریت باید پای ته ورسیږي. او د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دې تړون غړو هیوادونو ته د دفاعي بودیجو د کمولو په وړاندې خبرداری ورکړی. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. پرون د ناټو چارواکو ویل د 2013 کال تر پایه به 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو پر ساتنې جدي بحثونه شوي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون ویل اقتصادي نظره د افغانستان امنیتي ځواکونو تمویل او ملاتړ تر دې لږ لږ غواړي چې بهرني پوځیان په افغانستان کې حضور ولري. راسموسن وایي فکر کوم مسلې ته په دې سترګه وګورو چې نړیوالو ځواکونو تر ځای پر ځای کولو به خدا وي چې افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ وکړو. له سیاسي نظره هم ښه ده چې د افغانستان دفاع ته افغاني بڼه ورکړل شي، او له اقتصادي پلوه هم د افغان امنیتي ځواکونو مصرف د بهرنیو ځواکونو څخه په زلونو لږ دی. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورډ او په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي د ناټو په غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه د بروکسل د غونډې برخوالو ته معلومات ورکړي. له بلې خوا د ایتالیا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل لا ډیر وخت دی چې وایي په افغانستان کې د ایساف له ماموریته باید پوځیان کله ووسي. د ایتالیا د دفاع وزیر وویل نشو ویلی چې ټول پوځیان د افغانستان نه راوستل شي، ځکه چې ناوړه کسان لا هم هلته شته. باید په کافي اندازه پوځیان پرېږدو چې د بې ثباتۍ د خطر مخه ونیسي. د پایانې حال کې ویل په داسې حال کې چې د امریکا په شمول نور هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي او محارب عملیات پای ته رسوي، ایتالیا غواړي چې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه مړه او تر شلو ډیر نور ژوبل شول. دا پیښه پرون ماښام 2 بجې د 1440 ډوله بس او یو باریکا ماستر منځ ټکر په نتیجه کې د مزار شریف په 40 کیلومتره کې د حیرتان په دوسره کې شوې. اکثره کسان په بس کې مړه او ژوبل شوي. تر دې مخکې د تیر اونۍ د پنځمه پورز د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه مړه او ګڼ نور ژوبل شول. چک جمهوریت له لوګر څخه د ولایتي بیرغونې ورستۍ ډله هم وایسته. چک جمهوریت په لوګر کې 300 پوځیان لرل. د هیواد د 2013 کال په مارچ میاشت کې لوګر ولایت ته ولایتي بیرغونې یو ټیم استولې وو. په لوګر ولایت کې د چک جمهوریت د ولایتي بیرغونې د ډلې کمانډان ډګروال یوزف کوپیسی وایي چې په لوګر کې د دوی لپاره تر ټولو لوی خطر راکټي حملې وي. کوپیسی وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره د افغانستان د حالاتو ښه کېدو ته خوشبینه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لوري د پاکستاني طالبانو د قومندان نیونه تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون ویل هیله پاکستان هیله لري چې افغان چارواکي به مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري. مولوي فقیر محمد یو وخت د پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال او سیمه ایز قومندان ویل کېږي چې مولوي روانه ونی په ننګرهار ولایت کې په داسې مهال ونیول شو چې خپل څو ملګرو سره تیر روانو. د هند کورنۍ چارو وزیر ویل د حیدرآباد د جنوبي ښار په چودنو کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 نور شوبل دي. سوشل سندې پرون مازیګر په نوې ډیلي کې خبر اعلان ته ویل د بمونه د حیدرآباد ښار په یو لګنې ګونی ډکې سیمه کې یو په بل پسې په څو دقیقو کې وچاودل.
دو سایکل پر یو بلاست دی اور
دی وایي بمونه په دوو بایسکلونو کې ځای پر ځای شوی چې یو لګنې ګونی ډک بازار کې وچاودل. په یو سیمه کې اته تنه او په یو بل کې درې تنه وژل شول. د راپورونو مخې په دغه چاودنو کې 50 تنه شوبل شوی. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د بمې چاودنې غندلې او ژمنه کړې چې د هغو مسولانو ته به سزا ورکړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دې تړون غړو هیوادونو لوري د دفاعي بودیجو د کمولو په وړاندې خبرداری ورکړ. راسموسن پرون د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ناسي په پای کې ویل د دفاعي مصارف خو کمښت به په راتلونکي کې د ناټو تړون کمزوري کړي.
of defense investment.
دی وای موږ ته همداراس په کافی اندازه دفاعي پانګونه په کار ده او د لوی اندېښنه ده چې که د دفاعي بودیجې کمښت دوام وکړي دا به په راتلونکو کې له امنیتي چلنجونو سره د مقابلې لپاره زموږ وړتیا سخت زیانمنه کړي. راسموسن په عین حال کې ویل کله چې اقتصاد بیرته ښه شي د تړون غړي باید بیرته دفاعي پانګونه زیاته کړي. راپورونه وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې پرون تر شپېتو زیات کسان وژل شوي. دا له هغې را وروسته چې نږدې دوه کاله مخکې په دې هېواد کې پاڅونونه پیل شول، په دمشق کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي 350 کسان هغه مهال ووژل شول چې چاودېدونکو موادو بار یو موټر د بحث د واکمن ګوند مرکزي دفتر او د روسیې سفارت ته نږدې وچاودېده. د حکومت ضد فعالانو بیا د وژل شوو کسانو شمېر 950 تنه ښودلی. د سوریې د کړکېچ د پیل راهیسې په دمشق کې تر ټولو مرګونې ورځ بلل کېږي. د روسیې سفارت ودانۍ ته زیان اوښتی، خو چارواکي وایي د سفارت کارکوونکو کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې دا روښانه شوې نه ده چې د دې چاودنې مسؤول څوک وو. په دمشق کې د پنجشنبې په ورځ په یو بله چاودنه کې هم لږ تر لږه اته کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو له هغه نوي راپور وروسته چې وایي ایران د ایراني مدغني کولو په یو مهم مرکز کې پرمختللي ماشینونه لګولي، دا هېواد له نوي نړیوال فشار سره مخ شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران دا کار یو پارونکی حرکت دی او برطانیې دې ته یوه جدي اندېښنه ویلي. د ایران سیمه ییز رقیب هیواد اسرائیل بیا ویلي چې ایران اوس تر بل هر وخت د غني شوو موادو ترلاسه کولو ته نږدې شوی چې د اتومي بم په جوړولو کې پکار دي. د ملګرو ملتونو د اتومي څار نړیوالې ادارې په یو رپورټ کې ویلي چې ایران د نتنز په اتومي تاسیساتو کې پرمختللي سنټرفیوژونه لګولي چې له مخې یې دا هېواد د یورانیم د غني کولو بهیر چټکولی شي. ایران دا رد کړی چې ګوندې د اتومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ به ایراني چارواکي د نړۍ د شپږو سترو هېوادونو له استازو سره په قزاقستان کې د خپل اتومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د مصر ولسمشر محمد مرسي یو فرمان کې ویلي چې پارلماني انتخابات د اپریل په 20مه نیټه پایل او جون کې د پای ته ورسیږي. د محمد مرسي فرمان کې ویل شوي دي چې د رای ورکول به په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي او د خلکو نوې اسامبلۍ به د جولای په 6مه نیټه راټول شي. د پنجشنبې په ورځ د دې هېواد د مشرانو جرګې د اساسي قانون د محکمې لخوا تعدیل شوی د انتخاباتو قانون تصویب کړ چې ورسره انتخاباتو ته لاره هواره شوه. تمه ده په مصر کې انتخاباتي مبارزې په داسې حال کې وشي چې دا هېواد په ژوره توګه په اسلام پالو او سیکولرانو ویشل شوی. اسلام پالي د ولسمشر مرسي ملاتړ کوي او د حکومت سیکولر سیاسي مخالفین بیا وایي چې هېواد د هغه ډیموکراټیکو ایدیالونو په عملي کولو کې پاتې راغلی چې 2011 میلادي کال کې لپاره د حسن مبارک پر ضد انقلاب وشو او نوموړي واکې پای ته ورسوه. د دې هېواد پارلمان یا ولسي جرګه تیر کال وروسته لا غړنګه شوه چې د اساسي قانون محکمې د انتخاباتو پخوانی قانون غیر عادلانه وباله. او د وینزویلا حکومت وایي د دې هېواد پر سرطان ناروغۍ مبتلا ولسمشر هوګو چاویز لا هم له تنفسي ستونزو سره مخ دی او له دې وضعیت څخه د نوموړي رغېدنه تر اوسه هسې نه ده چې دوی تمه لري. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې د هوګو چاویز د سرطان د ناروغۍ د درملنې ترڅنګ به د نوموړي د تنفسي ستونزو درملنه هم دوام وکړي. هوګو چاویز په کیوبا کې د سرطان د ناروغۍ له کبله د څلورم جراحي عملیاتو او په هوانا کې د دوو میاشتو روغتون کې له تیرولو وروسته د دوشنبې په ورځ کراکاس ته ستون شو. پرته له هغه څو تصویرونو چې حکومت خپاره کړي، د ډسمبر د 12 نیټې له جراحي عملیاتو راهیسې هوګو چاویز په عامه مازر کې نه دی لیدل شوی او نه یې غږ اورېدل شوی. 50 کلن چاویز له تیرو 14 کلونو راهیسې د وینزویلا مشري کوي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل، د دې یو ساعت ډیره برخه د اسدی رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې رډیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون وډل ملي ائتلاف وایي چې لا هم افغانستان په اکله د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون نه دی راغلی. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پنځمې پروس په خبري غونډه کې ویل چې پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. په دې اکله په مخکې له کابل د جمیله ظریف رپورټ ته.
سره له دې چې افغان حکومت د سولې راوستو په برخه کې د پاکستان مرستې ته هیله مند دی، خو ملي ائتلاف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په هکله د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې لا هم پاکستان له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د وویل چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی.
له بده مرغه چې پاکستان د طالبان د هڅو ملاتړ کوي او پاکستان هم په دې برخه کې په خپل سیاست کې بدلون نه دی راوستلی. او لږ تر لږه موږ د پاکستان په سیاست کې حتی یوه علامه هم ونه لیده چې هغوی له طالبان سره خپل ملاتړ پرېږدي.
ډاکټر عبدالله همداراز په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې په برخه کې دریځ څرګند نه دی او په خبره کومه لار چې حکومت د سولې راوستو په برخه کې خپله کړې سمه نه ده. نوموړی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان حکومت وایي په دې وروستیو کې د سولې په اړه له پاکستان سره په مذاکراتو کې پرمختګونه شوي دي. د افغانستان او پاکستان مشرانو په دې وروستیو کې په لندن کې موافقه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره یو اساس رامنځته کړي. د ملي ائتلاف مشر همداراز په افغانستان کې د 1992 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په هکله وویل چې حکومت نه غواړي شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي. ډاکټر عبدالله وویل چې له حکومت نه د انتخاباتو په بهیر کې د مدني ټولنو او سیاسي احزابو د ګډون غوښتنه کړې وه، خو حکومت یې د غوښتنه په پام کې ونه نیوله.
متاسفانه حکومت حاضر افغانستان
لا بد مرغه د افغانستان اوسنی حکومت یو ځل بیا وښوده چې آزاد او شفاف انتخابات ته ژمن نه دي. ښاغلي کرزي او ملګرو به یې فکر کړی وي، هغه تیاریان یې چې نیولي له خپل قدرت نه په ناوړه ګټې اخیستنې او په خپله خوښه به د افغانستان سرنوشت بدل کړي چې دا کار امکان نه لري.
د افغان حکومت چارواکو د نوموړي د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه تبصره نه ده کړې، خو په خواتر دې د خپل سیاسي اپوزیسیون د ډلو د رنګه څرګندونې په کلکه رد کړې وې. په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړ چې که په حکومت کې سراسري امنیت ټینګ نه شي نو په 2014 میلادي کال کې به شفاف انتخابات ونه شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکوم، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ لازده رادیو نه اوري، تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، خبرونه، ریپورتونه له تصویرونو، ویډیوګانو او نورو معلوماتو سره زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک پاڼې هم موندلی شي او له هغې لارې له موږ سره تماس نیولی شي. خپل ونیس پروګرام ته راځو، خو مخکې له دې نه چې ونیس پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنې ته چې احمد شیبر کوي.
ګارډین ورځپاڼه په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو او چلونکو په وینا لیکي د کابل او اسلام آباد اړیکې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تودې شوې دي. د ورځپاڼې په باور د دواړو لوریو د استخباراتو د مامورانو او د پوځیانو ترمنځ همکاري زیاته شوې، په منظم ډول سره غونډې کوي او پر ګډو موضوعاتو خبرې کوي. ګارډین په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یوې ډلې د مشر مولوي فقیر محمد نیول هم د افغانستان د استخباراتو او پولیسو له لوري د همدې همکارۍ یوه لویه نقشه ګڼي. ورځپاڼه د پاکستان د سوله ییزو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مشر محمد امیر رانا په وینا څرګندوي چې د فقیر محمد نیول یو مهم ګام دی چې اخیستل شوی. رانا وایي که څه هم مولوي فقیر محمد پاکستاني طالبان هڅول چې په افغانستان کې جګړې وکړي، خو دی پخوا په سوات کې د طالبانو اصلي مشر و، نو د همدې لپاره به پرته له شکه چې اسلام آباد د هغه پر نیولو خوشاله وي. په 2009 کال کې پاکستاني ځواکونو مولوي فقیر محمد چې په ملا راډیو مشهور و له سواته پسې واخیست، او له هغه وروسته اسلام آباد بیا بیا له افغانستانه غوښتل چې مولوي فقیر محمد تعقیب کړي. دا سویل کېدل چې دی د افغانستان په ختیځ کې په کونړ او نورستان کې پټ شوی دی. د پاکستان د سوله ییزو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر محمد امیر رانا وایي که چیرته اوس کابل مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري، نو دا به یوه ستره لاسته راوړنه وي. وی بل لویدیځ ورځپاڼې ټلیګراف بیا د هغو بریتانیایي پوځیانو په اړه لیکنه کړې ده چې په افغانستان کې وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي په بریتانیا کې هغو کورنیو ته چې د کور غړي په افغانستان کې وژل شوي دي وړاندیز شوی چې کولی شي چې خپله کوڅه د دغو پوځیانو په نوم کړي. دوو سناتورانو مختلفو ناحیو ته لیکونه استولي دي چې د لندن په ختیځ کې د بار کینګ او دا ګینم د سیمې په څیر وکړي. په دې ناحیه کې سیمه ایز شورا پر دوو سړکونو د هغو پوځیانو نمونه ایښې دي چې په افغانستان کې په جګړې کې وژل شوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په باور دغه نمونه به نویو کوڅو ته ورکول کیږي، او یو شمېر پخواني نمونه هم کېدای شي چې بدل شي، خو کله چې د زړې کوڅې نوم بدلی شي نو له دغه پلان سره سم به ښاروالي د همدې کوڅې له خلکو سره سلا مشوره کوي او د هغوی رایې به اخلي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم د ازادۍ رادیوي مجله ل یوې نوې خبرونې او نویو مطالبه سره. د دې ونې په ازادۍ رادیوي مجله کې د دنیا د یو ډیر لوی شاعر او ډرامه لیکونکي ویلیام شکسپیر د ژوند او زمانه په باره کې د استاد نجیب منلی خبري اوري.
حتی داسې کور به هم کم وي چې ژبه یې انګلیسي نه ده او د شکسپیر کتابونه پکې نه وي. د شکسپیر آثار 4200 وارې شاوخوا په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي دي او د نړۍ په ټولو ژبو کې د ده یو یا دوه آثار کم له کمه موجود دي.
ځوان شاعر حمیم جلالزی خپل شعرونه او د شعرونو په اړه خپل نظرونه را اوروي.
او خلک دی وایي مګر ماته ستا له سترګو پرته نه په تنقید ارزي او نه په تبصره زندگی.
د نوروز په نوم ادبي جایزې د ورکړې په مناسبت او دغه راز د پښتو او دري ادبیاتو د دکتورا د پروګرام د پیل کېدو په مناسبت راپورونه لرو. نور مطالب هم شته. د ونی فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی لولي.
د افغان کلتوري ټولنو جرګې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اعلامیه کې له ټولو دولتي او نادولتي ملي او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې ده چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبو ډېر ګټور او ښکلي کتابونه چاپ کړي او ځان د دغه اغیزمن کار دوام ته ژمن وبولي. د افغان کلتوري ټولنو جرګه چې په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړو د عامولو لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې کار کوي، د فبروري د 1 نیټې په مناسبت چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د مورنۍ ژبې کتابونه د سکل د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې شعار دی. د افغان کلتوري ټولنې مصور خبرندوی بنسټ لا پخوا افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه ډېر ګټور او ښکلي کتابونه چاپ کړي دي او ځان ژمن بولي چې دغه اغیزناک کار ته دوام ورکړي. په پکتیا کې د سراب په نوم جریدې لومړی ګڼه له چاپه راووته. دغه جریده چې محمد اسماعیل لاروی چلوونکی دی کلتوري او اجتماعي مسایلو ته بېله شوې ده. سراب جریده د اوښتون کلتوري ټولنې خپره کړې ده. د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو کلتوري ریاست له لوري د کلتوري ارزښتونو د ساتنې او پیژندنې په اړه یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. دغه ورکشاپ چې دوی برخې درلودې د سیمې د کلتوري ټولنو په ګډون ګڼ شمېر ځوانانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. د یادولو ده چې دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا ولایت کې دا رنګه سیمینار جوړیږي. په فراه ولایت کې په لومړي ځل 40 کسه ځوانان د ژورنالیزم د مهارتونو له یو کورس فارغ شول. د فراه ولایت د ژورنالیستانو د آزاد اتحادیه یو غړي همایون زهین بختر اجانس ته ویل دي چې دغه کسانو په دې کورس کې د ژورنالیزم مختلف مهارتونه زده کړي دي او تر دې وروسته کولای شي چې د خبریالۍ په بیلو ساحو کې تخصصي کارونه د نوي معلوماتو په رڼا کې ترسره کړي.
تر دې وروسته به په افغانستان کې د پښتو او دري ادبیاتو دکتورا هم ورکول کیږي. په دې اړه د رحمت الله افغان د یو ریپورت د اوریدو بلنه درکوو.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره به د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د پښتو او دري په څانګو کې 10 کسان د دکتورا د دورې لپاره جذب شي. دوی وایي چې دې دورې ته د کابل پوهنتون او د ولایتو پوهنتونونو هغه استادان جذبېږي چې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې وي. د لوړ زده کړو وزیر پوهان عبیدالله عبید یک شنبه پر اسپدی اړه جوړه شوې غونډه کې وویل پلان لري چې د هیواد په پوهنتونونو کې د ماسټري او دکتورا پروګرامونه پراخ کړي.
ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې ورته پروګرام په پولیټکنیک پوهنتون کې تر لاس لاندې لرو. زه هیله من یم تر څو وکړای شو په راتلونکي کال کې یاد بهیر یعنی د دکتورا د شروع پروګرام د هیواد یو شمېر نورو پوهنتونونو ته هم وغځوو. د لوړ زده کړو وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې ګڼ شمېر استادان بهرنیو هیوادونو ته د ماسترۍ او دکتورا لپاره ولیږي.
د کابل د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د استادانو په وینا په پښتو او دري څانګو کې 240 تنه استادان زده کړې ورکوي چې یوازې 10 تنه ډاکټران او پاتې ماستران دي. دوی وایي دکتورا ورکوونکي استادان به په خپل افغانان وي. چارواکي زیاتوي په پلان کې د چپراتلونکو کې د افغان محصلینو ترڅنګ د نور هیوادونو محصلین هم د دکتورا لپاره ومني. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر پوهندوی بختمیر وزیری وویل نور نو افغان محصلین په دواړو ژبو کې د دکتورا لپاره بهر ته ناستول کیږي.
مورنۍ ژبو کې د دخل وړ علمي او اکاډمیک سند د کابل پوهنتون اتیا کال وړاندې رامنځته شو چې په 1923 کال کې پکې د ژبو او ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی رامنځته شوه او په کال 1915 کې پښتو او دري څانګې سره بیلې شوې. کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي شپه کال وړاندې د ماسټري ورکولو پروګرام شروع کړ چې اوس مهال ورکې په لسګونه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر اونۍ د خانه ادبیات افغانستان په نوم یوې فرهنګي ادارې په کابل کې د نوروز ادبي جایزې وویشلې. د ادارې د تقی بختیاری د بلوای خفتگان په نوم ناول او د دست شیطان په نوم د عزیز الله نهفته لنډ کیسې ته د نوروز لومړی جایزې ورکړې. استاد رهنورد زریاب چې د نوروز په نوم د جایزې د غونډې یو ویناوال وو په خپلو خبرو کې شکایت وکړ چې نن سبا په افغانستان کې د لیکوالو او شاعرانو آثار لوستونکي نه لري. د وویل
آن چې من میخواهم درباره آن سخن بگویم یک ویژگیه بسیار.
هغه څه چې زه غواړم خبرې ور باندې وکړم هغه د افغانستان د ادبي اوزا یو ډیره خوشینونکي او ان خطرناک ځانګړنه ده. په بل وینا زموږ د شاعرانو او لیکوالو لوی درد په دوو کلمو کې خلاصه کیږي او هغه د مخاطب نشټواله ده. د لوستونکو نشټواله د شاعرانو او لیکوالو لپاره ډیر ځورونکي ده. دغه مشکل د دې سبب کیږي چې لیکوال او شاعر په روحي مړاوېتوب مبتلا شي، د قلم کار بس کړي او لژوند یې زړه سوځي.
کار آفرینش باز مانند و از زندگی
ناول لیکونکی سیامک هیروی چې د نوروز جایزې د غونډې یو بل برخوال وو د جایزو ورکړه د انصاف لمخې ونه بلله. د وویل چې بلوای خفتگان ناول د دوو نورو لیکوالو د آثارو کاپی ده او د جایزې وړتیا یې نه لرله.
خب من امی ابتکار جایزه نوروزی را استقبال میکنم، اما حرف مهمی بود که در قسمت
زه د نوروزی جایزه د ورکړې نه وخستایم. خو مهمه خبره دا ده چې د ناول لومړی جایزه داس یو کتاب ته ورکړې ده چې د دوو نورو لیکوالو د کتابونو تقریبا کاپی ده. د بلوای خفتگان کتاب د محمود دولت آبادی د ناول کلیدر او مارکیز د سل کاله یوازیتوب د ناول کاپی بلل شو چې زما په خیال دا سي اثر ته د جایزې ورکړه د دې پروګرام یو لوی عیب و.
کاملا یک کپی یک داستان دیگه است. فکر میکنم یک نقص کلی در کار جایزې ادبی بوده.
خو د نوروز د ادبی جایزې د چارو د سکرتر محمد حسین محمدی په قول دغه ناول او دغه لنډه کیسه د افغان لیکوالو د غنو آثارو په منځ کې چې په 1918 1909 او 1909 کال کې چاپ شوی غوړه شوی دی. د خانه ادبیات افغانستان اداره وایي چې دوی ته د دې جایزې په ورکړه کې د فرانسې کلتوري کور او د بنیاد مهرگان په نوم یوې بلې ادارې مالی مرسته کړې ده. د نوروز د لومړۍ جایزې هر ګټونکي ته 50,000 افغانۍ هم ورکول کیږي. د یادولو ده چې خانه ادبیات افغانستان په 1921 کال کې جوړ شوې ده او د افغانستان دری ادبیاتو ته کار کوي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
حمیم جلال زئی شاعر دی، لیکوال دی، شپاړن دی او ژورنالیست دی، خو د شهرت شوقي نشکاري. شاید همدا وجوي چې تر اوسه لا د شیرونو کتاب نه دی چاپ شوی. له د سره مرکه د د په یو غزل پیلی شي چې په خپل ایلولي
یو غزل ده چې ته وایې سم ژاړم بنا مگر دا نشي کېدای، ځینې خبرې له جذباتو سوا نشي کېدای. د مخخې پر وخت څنګه اوښکې توی نه کړم، په دې دوزخ نه نواته په مسکا نشي کېدای. ته مې قربان کړې، درناوی د روایت مې وکړ، زه څه خبر ومه چې ژوند بېله تا نشي کېدای. ما درته نه وې چا ته مسپاره زخمونه زما، ځکه تر تا وړاندې سفر مسیحا نشي کېدای. ژوند ځکه مخکې له تا پرته نه ځي، ته پوهېږې چې کله کله په ساکن ابتدا نشي کېدای. شم لیونی چې شعر آیات تا وي د زړه خبره که پر وخت ونشي همیم نو بیا نشي کېدی.
ډیر علی ډیر علی. حمیم صاحب کتاب خو دې نه دی چاپ کړی، څو غزلې به لري؟
ولا غزلې مې هم شمېرلې نه دي، خو ستا یو څه ستا زما کمپیوټر کې مې جوړ کړی دی، ټول شاوخوا درې سوه اته ویشت یا دېرش مخه کېږي ټول کمپیوټر کې مې جوړ.
کتاب دې برابر کړی دی په کمپیوټر کې؟
کتاب نه دی، لیکم کمپیوټر کې. کتاب خو
د کمپیوټر په صفو باندې درې سوه زیاتې دي.
هره صفحه کې هغه دود مې کړی دی، هره صفحه کې مې یو یو شی لیکلی دی، خو ځینې نظمونه داسې هغه بیا دوه صفو کې درې صفو کې راغلي. نو
نظمونه دې څومره دي په دغو کې؟ او غزلونه؟
نظمونه کم دي، غزلونه ډېر دي. شمېره خو یې دقیقه نه ده معلومه، خو نظمونه لس پنځلس دي شلو شاوخوا کې به یي، او نور غزلونه دي ټول.
څنګه تاسو څه فکر کوئ دغه شاعران ډېر غزلونه وایي، د دې علت به څه وي ستا په نظر؟
یو خو دا داسې ذهن دې ته جوړ داسې غزل شروع شي، دا یو مسله. ما شخصا خپل لیکلی مې هم کم دي، خو نظم بیا یو څه خوښېږي. د نظم ښېګڼه بیا دا داسې سړی هغه عادي خبره ده، دا د سړی ډېر پکې ځان مقید نه ګڼي. مثلا هغه تخنیکي جوړښت دی تر غزل اسانه ده سړي ته، د ردیف او قافیې او دا نور. دغه
نظم په تخنیکي لحاظ اسانه دی؟
په تخنیکي لحاظ باندې ما ته اسانه، زما خپله تجربه دا داسې مثلا که اکثر ورځې ما یو غزل شروع کړی، یو دوه بیته ولیکم، نور له قافیې سره ونښلم، او دا خو نه راکوي چې مثلا قافیه په هغه ټون کې جوړه کړم ورته. زه غواړم چې هغه توری ورته ولرم، او کله کله هغه توری نه پیدا کېږي، نو مجبور شم عملته یې پرېږدم، بیا چې وخت راسي نظم یې کړم، او نظم کې بیا ډېر اسانه جوړېږي.
ښاغلی حمیم، زه خو شاعري نه کوم، نو خو چې ورته ګورم داسې فکر کوم چې نظم به مشکله وي. ته وایې ولې دغه غزل چې دی خو یو بیت ده، یو بیت راغی و دی وایو، دغه بیت یو وزن لري، دغه بیت یو قافیه لري، دغه بیت یو ردیف لري، بیا ته یو څو بیت نور هم باید ووایې، بیا بل بیت چې وایې مجبور نه یې چې همغه تجربه، همغه موضوع، همغه مفکوره پسې تعقیب کړې، یو بل څه وایې. بیا د دې لپاره چې دغه بل بیت هم شعر شي، نو یو څه ناشنا غوندې باید وي، یو څه داسې نوې غوندې خبره باید وي، له عادي خبرو باید یو بیل شي. نو هغه جوړ سوی وزن، هغه جوړه سوې قافیه، او هغه جوړ سوی ردیف تا مجبوروي چې یو بل رقم خبره وکړي، قالب ورته جوړ شو. هغه قالب ته چې ته اشنا خبره هم ورواچوې، څه نا څه نا اشنا سي په بل کې، بیا ازادي چې بیخي نوې تجربه یي، نوې خبره یي، او یو قالب سته، او هغه قالب ته چې ورواچوې یو نوی شکل نیسي. ما ته داسې معلومی چې لیکن په نظم کې خو بیا ته مجبور یې چې یوه شاعرانه تجربه دې کړې، او صرف هماغه یوه تجربه بیان کړي.
دا شعر خو فردي تجربه ده، او د ما خپله تجربه ده. زه کله کله چې مثلا چې په بله ژبه باندې خبرې کوم، یا په انګریزي یا په عربي ژبه یا په دري ژبه باندې، نو زه دې ته چې زه فکر کوم چې زه څنګه دا مفهوم ورسوم، د دې تر څنګ دې ته فکر یې چې زه څنګه توری وکاروم، او کله کله دغه د توري پسې ګرځېدل راشي خپل مفهوم خرابوي. شخصا زما خپله تجربه هم دا ده، ډېر وخت چې مثلا زه غواړم چې ښه توری پیدا کړم، هغه وخت کې ښه مفهوم له ما څخه ورکېږي، او که ښه مفهوم وړاندې کوم بیا ښه توری ورته نه پیدا کېږي. غزل چې ده همدغسې ده، کله کله مثلا موږ په قافیه کې قافیه پسې دومره ورک شو چې هغه ښه مفهوم له ذهنه والوزي. یعنی کله کله موږ دغه ښه مفهوم چې موږ په ذهن کې راګرځېدلی ښه خیال، هغه موږ د تخنیک قرباني کړو، او نظم بیا هغسې نه ده. نظم کې چې ستا په ذهن کې مثلا زما په ذهن کې
منظور دی آزاد نظم ده،
د نور د چارپاره نظم چې ورته وایي ډېر دود، زه دا لیکم. نو دغه کې دغه حد عقل زه آزاد یم، هغه خپل ذهن کې سم څه راګرځي، هغه که مثلا یو قافیه کې نه په بل کې کارول کی، په بل کې کارول کی، په بل کې کارول کی، زه تر ډیره دغه ځای کې تر غزل هغه د مفهوم زه ښه رسولای سم. نو په دې حساب زما شخصي خپل تجربه هم دا ده چې ما ته نظم آسانه ده نسبتا غزل ته.
نو چې آسانه ده اوس یو نظم ولوله.
سم دا یو نظم ده، ما د مایو قبیله یو روایت ده چې ده قیامت کېږي په دغه کې،
هغه څو وخته مخکې چې
او څو وخته مخکې لویه هنګامه جوړه کړې وه. نو ما دې ته یو نظم لیکلی و سي: پرون مې وخت المرخطو کړ سم صحیح په نخه، د ساعت لویه عقربه تر شپږو لږ تېره وه، د کتابچې پر یوه پاڼه مې دقیق ولیکو، ما وې چې هیر مې نه شي، زړه کې مې پرته وېره وه. لمر چې راخوت زه په کړکۍ کې منتظر ولاړ وم، ما وی ورسته زل بداستړي چیره ګوره منن سبب هسه هم نل مروي نه بسترګ زما د و رنگونو دا ورسته منظره ګوره منن لمر د پخوا په چیر او خود سرس کروټه غوندي رو رو را هسک شو درنګ شه بای برېخولې سترګي ز په هیدم چې دا چیره به بیا زو نه وینم خو زه مجبور وم ما به وستری اړولې سترګي